ټاکنو په ابتدایي پړاو کې د خپل سربیان پروګرسیو ګوند بریا تاریخي بللې ده او ژمنه یې کړې ده چې په یورپي یونین کې د سربیا د شاملېدو حسابه جاری ساتي.
خبرونه مو له مشال راډیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې غړي کې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو او مونیزه خبرونه مشالونه به هم دراورو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا ظاهر ته وښي.
نن جنگ ورسپانې خپل ادریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې لیک کړی دی او وایي چې سردار سورنګ سنگ دوه ورځې وړاندې په بونیر کې د خپل کور سره نږدې وژلې شوی دی. د کومې وروسته چې پولیسو ځینې کسان نیولې. د ادارې په وینا چې د سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې نړیوال تنظیمونو او د بشري حقونو لپاره کار کوونکو د سخت خپګان څرګندونه کړې او د پاکستان د بشري حقونو لپاره تنظیم ویلي دي د نوموړي وژنه د حکومت لپاره یو خبرداري دی، ځکه چې تیر وختونو کې هم دارنګ پیښې راغلي دي خو حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره سکوټلي اقدامات نه دي کړي. دریا اخر کې وایي باید چې د ټولو اقلیتونو د مشرانو سره سلا مشوره وکړي شي او د دوی د تحفظ لپاره یو غوره کړنلاره جوړه کړي چې دارنګ په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ باوري جوړ شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملہ باندې نن د خیبر پختونخوا حکومت ټول ګوندی زغونډه را بللې ده چې پکې یو وار بیا وفاق ته خپل وادي ور یادولې شي او د خپل حقوقونه به پکې کولې شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې د تحفظاتو په حق لا وفاق خبر کړي دي او وفاق ور سره بیا بیا لوزونه کړي خو بیا وروسته خپل وادو او لوزونو وروسته شي. ادارې وایي که څه هم وفاق د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت د هغه خط جواب ورکړی دی چې پکې د دې منصوبې متعلق غوښتنې کړې وي، خو ښکاري داسې چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه جوابونو نه مطمئن نه دی او ګڼي چې یو وار بیا دوی غلط کړی شول. ادارې زیاتوي هیله ده چې دې ټول ګوندیزه غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نماینده هم ګډون وکړي او د دې سره سره پکار ده چې د مشترکه مفادات کونسل او گورنر هاوس نمائندگان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ادارې اخري کې لیکي باید چې دې ټول ګوندیزه غونډه کې یو کوټلې او کلک فیصله وکړي شي چې په دې لویه منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي او د دې ځای اولس له غربت را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف لخوا د پوځ دولس لوړپوړو افسرانو لرې کول ښایي چې نوموړی په دغه اداره کې ډیر اثر رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیسټ لیکي چې دا خبره چې ګینی افغان جګړه پای ته رسیدلې د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. دواړو لیکانو غټې برخې له مجید بابر اورو.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه په خپل یو راپور کې د پاکستانی پوځ د ځینې لوړپوړو افسرانو د درغلیو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی رسنو د راپورونو له مخه د پوځ مشر جنرال اهل شریف د پوځ دولس افسران په درغلیو کې د لاس لرلو له وجې د خپلو دندو نه ګوښه کړي دي. تر دا مهال د پوځ لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه افسرانو په څنګه او څومره کچه درغلی کړی دي، خو د راپور له مخه د پوځ لخوا دا ځکه هم یو غیر متوقع اقدام دی چې همیشه که د دغه هیواد سیاستوالو او یا خبریالانو په پوځ کې د درغلی او احتساب خبره کړې ده نو پوځ یې د خاموشه کولو کوشش کړی دی. د ویبپاڼې په خبره د پاکستان پوځ چې په حقیقت کې د دغه هیواد په سیاست کې د طاقت بنیادی مرکز ګڼل کیږي په اړه د درغلیو پوښتنې راپورته کول نه یوازې لویه حوصله غواړي بلکې یو شمیر خطرونه هم ورسره مل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې کله هم د پوځ د احتساب ناره یو زړه پورې انتخابي ناره نه ده پاتې شوې، ځکه چې کوم سیاستوال دغسې پوښتنې کوي نو ډېر قیمت یې ادا کوي چې پکې د جمهوری ادارو ختمول او په هغوی د درغلو د دروغو مقدمې هم شاملې دي. لیکوال زیاتوي چې په نجی محفلونو کې چیرې هم د پوځ لوړپوړو او ذیلي افسرانو په پوځ کې د درغلو خبره نه ده رد کړې، خو دوی بیا دا دریځ لري چې په پوځ کې دننه په ادارتي توګه داسې میکانیزم شته چې پکې د درغلو او د قاعدې د خلاف ورزو مرتکبو کسانو ته سزا ملاویږي. او زیاتوي چې موږ نه غواړو چې نړۍ ته په پوز کې د درغلیو په اړه خبرې په ډاګه شي، ځکه چې د دوی په خبره دې سره د پوز حوصله ماتیږي. خو د راپور له مخې دا اوس چې کوم پوځي جرنیلان د درغلیو په تور وویستل شول، د دې نه څرګندېږي چې د پوز موجوده مشر جنرل راحیل شریف په دغه اداره کې ډېر اثر او رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیست ویبپاڼې خپله یوه لیکنه کې د افغان جګړې موضوع راخیستې ده او لیکي، دا مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا د 2000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود د غربي نړۍ لخوا دا ظاهرول چې ګوندې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې ده په حقیقت مبني خبره نه ده، ځکه چې طالبان خو اوس هغو سیمو کې هم فعال دي چې مخکې نه وو، او دې سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله هم خپلې خپې مضبوطوي. مقاله کې راغلي چې که په رښتیا افغانستان د ګوتو ووتو، نو نه یوازې دا چې په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ځاني زیانونه وشول، بلکې په اربونو ډالر هم ضایع شول، او هغه څه چې ورته لویه بریا ویل کېده هم ترلاسه نه شوه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لري ته وګستی تمه دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانس، برتانیا او ایټلی له مشرانو سره په کتنه کې د ترګرې پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. ښاغلی اوباما چې پرون جرمني ته ورسېد، د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل سره په ګډه خبري غونډه کې د شام د جګړې له ښکېل وړخونو څخه غوښتل چې د سولې بهیر ته راستان شي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
سپینه مڼې وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همداراز د عراق او سوریې د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري، او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره په هانوور ښار کې وکتل، او بیا یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د سوریې په جګړه کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له لخته څخه ژوره اندېښنه لرو، او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینۍ لاره سیاسي حل لاره او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریا کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه، او وی ویل چې تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریا کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش له ولکې څخه نورې سیمې هم ایستل کېدای شي، او ټینګار یې وکړ چې دا ډله باید د عراق په موصل او د سوریې په راقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیز هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمني ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړی ته وګورئ. د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوو اونیو راهیسې چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي وو، پای ته رسېدلي چې په نتیجه کې یې تر یو نیم سلو تنو پورې د دولت مخالفه وسلوالو ته مرګ جوبله وختې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشهدو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ننګرهار په سو ولسوالیو کې پیل شوي ول، د تیرې یکشنبه په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د تیرو دوو نوې پترس کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي و، د کې تقریبا شاوخه یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ شو بلاوخته چې زیاتې وجل شوي دي. دغه تلفات د ډیر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایی بریدونو یا د همکارۍ په ترڅ کې وخت دی اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لوري هوایی بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیانی وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د کابل جلال آباد دویم سرک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي او په سیمه کې د سرک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او څو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطاولا خوګیانی وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وڅاري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ یې نه شو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده ځینې حرکات ترسره شوي دي په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیانی وایي چې له خوګیانو نه علاوه په کوټ بټي کوټ اچین نازیانو غنیخیلو چپرهار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسی وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته غوږ اوسېدونکو راځه چې د راشد خان په کې د ټپي وو.
سالو په مخرا خور کو تو با تو با مال وغ می د تور زلف تیرا زینا مال وغ می د تور زلف تیرا زینا تو با تو با اشنا پټو کو نه پوهیږي تو با تو با اشنا پټو کو نه پوهیږي تو با تو با ما پسالو کې پټو مر ورشونا ما پسالو کې پټو مر ورشونا امیل دسرو زرو خخکاری تو با تو با امیل دسرو زرو خخکاری تو با تو با بل پور بل باندی چیو تم بے گلونا بل پور بل باندی چیو تم بے گلونا تو با تو با اول گلاب و امرام بیل دے تو با تو با اول گلاب و امرام بیل دے تو با تو با دریم چام بیل دے خفزڑا خوشا لگینا دریم چام بیل دے خفزڑا خوشا لگینا تو با تو با بلیلا ہر سکھ مینی گی تو با تو با بلیلا ہر سکھ مینی گی تو با تو با وقت ہو دے چلیلا شیف میانا وقت ہو دے چلیلا شیف میانا چلم راغ لکش ور کو تو با تو با چلم راغ لکش ور کو تو با تو با دل شدار پزوانی خی جس رونا دل شدار پزوانی خی جس رونا اللہ 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 یار میں وفا ہے یار میں وفا نہ کبھی ما سرا مینا پر اختیار کرے او ما سرا مینا پر اختیار کرے اللہ 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 یار میں وفا
مشال رادیو ته غوږ استه د راشد خان په کې مو ټپي اوریدونکو اوس هم واره سدل دونې زی خبرونه مشالونه په مشالونه خبرونه کې تاسو د پښتنو په سیمه د عدم تشدد د مبارزینو په اړه ورې د نن په خبرونه کې د قصه خواني د تاریخي علمي ذکر کوو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بونيري جوړ کړی.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او د پښتنو په سیمه د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خپل حقونو لپاره د پښتنو د قومي مبارزې د تاریخ نه د یوې لویې پېښې کیسه کوو چې خلک یې د قصه خوانې د قتل عام یا قصه خوانی مساکر په نوم باندې پیژني. دا د کال 1913 کیسه ده. د اپریل د میاشتې 23 نیټه وه. د پېښور ښار په تاریخي قصه خوانې بازار کې د خدایي خدمتګار تحریک غړي راټول شوي وو او په ټول هندوستان کې د پیرنګي حکومت د زور زیاتی پر ضد مظاهره کوله. تاریخ لیکونکي لیکي چې دا یو پرامن مبارزه وه او مرام دا و چې د دې سیمې د ولس اواز هم د هندوستان حکمرانانو ته ورسوي. د دې نسو ورځې وړاندې کانګرس او د خدایي خدمتګار تحریک مشرانو په اوتمانزو کې د آزاد سکول په جلسه کې پریکړه کړې وه چې د برتانوي راج پر ضد به د ګاندیجي د ولسي نافرمانۍ په تحریک کې ملګرتیا کوي. په دغه اړه د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد د تاریخ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي
اولس کېرو چې څوک د صوبې گورنر پاتې شوی دی هغه په خپل یاداشت کې دا یي چې یاره تر هغې پورې خو زمونږ څه پروا نه وه تر څو پورې چې صرف ته کانګرس ورکړو ځکه یو نیم سل کسانو علاج مونږ کولی شو. خو چې کله د دې نه خبر شو چې باچا خان هم ورسره لوز وکړو چې یاره مونږ هم درسره یو او وادې ګاټې وشوې نو بیا مونږ سره فکر شو نو دی د پېښور خواوشه اخوا دې خوا لویې ګرفتاریانې وکړي چې یاره دا پروګرام د دوی ناکامه شي. نو نور خلک خو ګرفتاري ورکړه دوه کسان الابخش برقي غلام رباني سیفي دا دواړه د پېښور ښار کانګرسیان دوی د شپې نه ګرفتاري ویر نه کړه او د سهاره نه یې ویر کړه. سهاره نه دا دفتر چې د کانګرس کوم وو دا په ګنټګر کې وو نو دوی وی هلته نه کابلۍ تاڼه کې نور د کانګرس لیډران چې کوم د شپې تېر کړي وو دی مو نو دوی اراده وکړه چې یاره پیاده به دا خلکو ته پته ولګي چې یاره زمونږ دا ګرفتاري ویلې ځکه مقصد خو هغه وو نو چې دی را روان وو په لاره ورو هغه خلک ورسره ډېر خلک دي ډېر چاپېره دا کلو علاقې نه سود سودا به هم ښار ته را ځي کیسه خانه ته کټوی مټوی نه وو دپاره هغه یې ورسره شو ځکه یو تماشا وګوري چې څه دي دی روان وو او هلته چې فرنګیان وو چې کوم انچارج وو په تاړه کې هغه چې دا خلک کلیدل کابلۍ تاڼه کې هغه چې دا خلک کلیدل پنځرو 1200 خلک را جمع وو نو هغه په دې باندې وویرېدو.
ډاکټر وقار علي شاه وړاندې وایي په 23 اپریل خلک د ښار له مرکزی لارو را تیر شو او قصه خوانې ته ورسېدل. د کابلې تاڼې مشر چې د خلکو لیدل نو فکر یې وکړ چې دا جوړې په تاڼه د برید لپاره راټول شوې دي. هغه په اوس تخواست وکړو چې راشي او د تاڼې حفاظت وکړي. لږ شېبه کې د پیرنګي پوځ شپږ ټینکونه را ورسېدل. وړومبي ټینک 14 کسان وچقول چې 10 کسان په ځای مړه شو او څلور سخت ژوبل شو.
پګړونډه ارمټکار چې راغلو دلته کې مور هغه مور سره چې راتاو شو نو څلور کسانې چې خلکل نو به فورن نو سپي اته لږ کسان خو په عمره ته ورونو لا نه مرسو او نو سخت شو ولي دلته کې خلک تروخ مو موته کنه دا کې خلک خو پرم نو صرف لکه راغوم شي نو ځانې نه بهر کتو چې فل تماشا کولا چې دا لیډران څه کوي لیډران وځاړو جلسه کولا په دې دوران کې چې را مړي ولي دلته ژوب لري ولي نو پارته باندې سرو ګرځي چې خدای داسې په دې دوران کې یو د بدقسمت فرنګي بچي په موټر سایکل باندې سور او داګې ورکولو هغه دې ځای ته رالو اچھا رالو بس دلته کې هم په دې جلوس کې یو سړی هغه رو غورځولو او صبر ورسره نوم دې عبدالرحمن مانه هم دې دغه کې دکان وو د په یو مای به خرڅو د ما سره خپل ملاقات هم شو دې چې دې په گزارو کو او هغه رو غورځولو هم دې ټیم کې هغه ټینکونو ارمټکار وانه چې دا ولیدل هغه دا جرات سره د وردا کوله شو د محکومانو چې هغه یې څنګه لاس چت کی.
د برتانوی راج چارواکو په احتجاج کوونکو د ډزو حکم جاری کو خو د ګورکا ځواکونو مشر ویل چې په بی ګنا او بی وسلې خلکو د ډزو سره جواز نشته او د حکم منلو نه انکار وکړو. ډاکټر وقار علي شاه وایي د ګورکا ځواک سرتیری د نیپال اوسیدونکو نوموړي زیاتوي
دای چې کوم فوجانو ته وایي چې ډزو کوي نو هغه ګورکا پالتنه ګورکا رجمنټو ګورکا چې دا ګوروال رائفلز به ورته وي نیپالیان دي خو دوی به اکثر د فرنټیر وارفیر دپاره به دا خلک برتي کړي وو ځکه چې افغانستان ته به استول که دغه ته به استول نو ډېر به هغه د دوی دا علاقه غریزه علاقه ده نو زموږ په غریزو علاقو کښې به دا بهترین خلک وو چې فرنګي دپاره به جنګېدل نو چې هغې ته یې څه وخت وویل چې تاسو په دې خلکو ډزې وکړئ نو هغه حوالدار چې کوم وو هغه مشر یې هغه انکار وکړو هغه ورته وایي چې تاسو چې مونږ برتي کولو نو تاسو وایي چې تاسو به د هندوستان د دښمنانو سره په سرحدونو جګړه کوئ خو دا خو دې مونږ خپل بچي دي د وسلې خلک دي ټوپک ستا نه ورسره تماته نو تبر نه چاکو نو په دی مونږ څنګه ډزې وکړو په دی مونږ ډزې نه شو کولی بس اکدم یې د هغې کورټ مارشل وکړو فرنګي بل آل وایټ چې ورته ویلی شي ټول سپین پوست دي هغه یې را مخکې کړل خو هغه یې ډزې شروع کړې دا ناتر ساعت دواړه ډزې چې وې په کم یوولس بجې ورځې شروع شوې وې او تر دریو بجو پورې جاری وي نو په دې کښې په سواو خلک چې دي دا په کښې ووژل شول او د مړو تعداد خو تر ننه پورې څوک دا په ډېر دغه سره نه شي ویلی خو د ما خپل ریسرچ دا شي چې د دوه سوه دوه دېرش او دوه نیم سوه منځ کښې خلک چې دي دا یې په مکمل کړي دي او د ژوبلو تعداد د شپږ سوه اووه سوه نه زیات دی
خلق را وړاندې کېدل په ډزو سورو سورو کېدل را پرېوتل مړه کېدل په دې کې سیکان هم وو هندوان هم وو او مسلمانان هم ډېرې خدایي خدمتګار وو د ښار کوڅې د هغوی په وینو سرې پرتې وې هر لور ته وحشت خورو او له دوه سوه دېرش نه تر درې سوه پورې کسان د ډزو په نتیجه کې ووژل شو په دغه وخت کې باچا خان چېرته وو د ډاکټر وقار علي شاه نه یې اورو
داسې دا چې باچا خان پکې خپله موجود نه دی کې هغې د شپې نه پروګرام دا جوړ شوی وو چې د پېښور دا ګیر چاپېره علاقې چې کوم دغه دي دوی به راځي او باچا خان عبدالاکبر خان اکبر دوی به د چارسدې نه ځي دوی سهار وختي په چارسدې نه یې تانګه وکړه روان وو د ناکۍ تاڼې سره دوی ودرولې شو نو دوی تر هغې پورې د هېڅ نه نو خبر چې هلته کښې دا ویلې مونږ به هم ودرولو ویلې مو پېښور ته نه پرېږدئ نو چې واپس یې کړو د ناکۍ تاڼې نه یې واپس را وستو تحصیل ته د چارسدې تحصیل تاڼه چې کومه وه هلته کښې نو هلته کښې بیا خبر را ورسېدو چې یاره داسې هلته کښې ډزې شوي دي او بې شماره خلک په کښې مرګو ژوبلې شوي دي تقریبا زیات تعداد نوموړي لیډران چې کوم وو هغه یې هم اتمانځو هغې پروګرام د وجې نه هم په چارسده کښې وو
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې د دې پېښې په اړه د پلټنو لپاره وخت په وخت کمیشنونه او کمیټې جوړې شوې دي او هغوی په ډزو کې د وژل شوو کسانو بېلابېلې شمېرې ورکړې دي خو په دې کې تر ټولو مستند راپور د سردار پټیل کمیټې وو چې د کانګرس لخوا جوړ شوی وو
یو چې وه دا د کانګرس د طرفه جوړه شوه سرکاري دې ته پټیل انکوایري کمیټې دی یا کانګرس انکوایري کمیټې خو دلته لکه اجازه نه چې دلته چې دې ته راشي چې دې ته نه پرېښو نو دوی پنډل کې سار شوي دي او هلته کښې آی ویټنسز وویل شي ورته هغه خلک چې چا دا ډزې لیدلي دي څوک په صوابۍ لاندې راغلي دي څوک په کښتو را پورې وتې دي څوک په لامبو را پورې وتې دي که څوک په د ګوا د میاوالي ته لاره راغلي هغې به را تلو دلته دوی ته به پېښ کېدو اول به یې قسم در کولو او بیا به یې هغه بیانونه کول چې څه کېدي کېږي هلته کښې لګیا دي یو دا کمیټې وه دا ټولو کښې مستند کمیټې ده لکه دوی ډېر غټ راپورټ دی د څلور سوه پاڼو راپورټ دی بل دویم راپورټ چې کوم وو هغه یو جسټس سلیمان چې مدراس های کورټ یو پانکریج هم د کلکتې های کورټ وکړه د مدراس های کورټ دا دوه چیف جسټسان دا د حکومت لخوا مقرر شو دوی چې کوم فاینډنګ دي هغې مطابق څلوېښت کسان مړ دي دا سرکاري رپورټ وو د هر چا ته اویلیبل وو خو کانګرس کمیټې رپورټ باندې پابندي ده درېیم بیا د پېښور خلکو او د صوبې خلکو دوی اراده وکړه چې یاره مونږ به هم څه په کار دي چې نو هغه وخت سره دوه کسان چې یو جعفر شاه صاحب او یو الابخش یوسفي دا الابخش یوسفي اول خلافتي وو بیا رسول الله مسلم دیدی شو دوی دواړو دا رپورټ کمپایل کړی دی لاهور ته یې وړی دی او بیا د امرتسر نه ریپن پریس امرتسر نه دا څیز چې دی دا چاپ شوی دی د دې نوم دی فرنټیر ټریجډي شپږ پنځوس پاڼو رپورټ دی او هغه هم ناسره شته هغه هم آی ویټنسز رپورټ دی څلورم ذکر چې دی ما چې د دې کتلی دی هغه اولس کیرو یو بل خپل یو دایري لیکلې ده چې هغه چاپ شوي نه ده ناچاپه ده او په هغې کښې هغه دا دواړه واقعو تفصیل در کړی دی خو په دې کښې هغه کښې رونیت دی او د هغه بل چې کوم دی هغې کښې هغه دا اکنالج کوي دا یي چې یاره دا د مونږ نه زیاتې شوی دی خو دا هغه په شپېتم کښې دا دایري لیکي او په شپېتم کښې وایي چې یاره په کار نه وه چې ما دا ظلم کړی دی
نن هم په قصه خوانه کې د دغه شهیدانو یادګار نړیدلې پروت دی. نن هم زموږ ډیر پوهه او تعلیم یافته خلک د خپل خاورې د شهیدانو له قربانو خبر نه دي. ډاکټر وقار علي شاه وایي باید د دارنګ تاریخي پیښو او المیو په اړه په تعلیمي نصاب کې سبقونه شامل کړل شي او نوی کلتا د دغه مهمو پیښو په دې کې د قرباني ورکوونکو اتلانو په اړه معلومات ورکړل شي.
د پښتنو بدقسمتي دا ده چې ډېرې اهمې پیښې ډېرې لوی لوی ورځې هغه نمانځل خو پرېږده چې همداسې دې توجه لاړې شي. په هغې کې یو ورځ دا هم ده چې دې ته لکه قومي المیې والا ورځ ده دا خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ روشنفکران خبر دي، نته نه تعلیم یافته خلک خبر دي او نته نه د اسکولونو او یونیورسټیانو استادان خبر دي. چې دا خلک نه دي خبر نو راتلونکي بچو ته راتلونکي جنریشن ته واده یي څه اطلاع ورکړي، څه به ورته ووایي چې یاره دا چې څه دی نو څه دی څه نه دی. په دیارلسم اپریل باندې چې کومه ورځ نمانځي هغې په سرکاري توګه باندې هغه د جنیاواله باغ واقعه ده په 1919 کې شوې ده. خو د هغې هر یو ماشوم چې دی هغه د دې سیزن هم خبر دی، د دې نه هم خبر دی چې څومره قربانۍ پکې شوې.
اوردونکو هم دې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونې بعد د عدم تشدد د تحریک د نورو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.